سلامونه د ماخام و بجې شوې ځا سفیو لاستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کو د نړۍ بیلا بیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. لدې ډلې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی هیله خولې چې د خغلی پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کې د مبارکۍ ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپل بشري مرستې کوي. د طالبانو حکومت رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلیز ډول د یو سلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د تورخم له لارې او یا کورنۍ، د سپین بول دک له لارې 28 کورنۍ، او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ، او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوې. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یکشنبه د بارانو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوب او مرکزی ولایتونو کې د بادونو دوړو او خاورو اټکل کړی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د سور له اورښتو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شوه چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب کړل. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیې سره مخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخواني چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتني ګرویژن وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریشیا گاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویپانه کې خبر کړی ویلي تیرونه د افغانستان د پخواني حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. گاسمن وای دی غونډي ځکه اخلاقی حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي. لدې ډلې د وحدت ګوند د وی څنګ د مشراو د ویانا د غونډې د یو ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. اغلی گاسپن زیاته کړي د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسد الله خالد هم د نړۍ هر ګور ته سفر کوي چې د زندانیانو پر ربړولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلي نوموړی امریکا ته تا تاګراته کوي او د دومینیکن طلایي پاسپورت هم لري. گاسپن د رواداری په نوم د بشری حقوقو د یو افغان بنسټ حق غوښتنې ته اشاره کړي چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفادې دي د طالبانو مشران او نور تورن افغان مشران په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې پکې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دی وکړي او د دې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم چیرې کړی دی. گاسپن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګې په توګه یاد کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلوچرخي محبس مسؤولو چې ویل کیږي په یاد موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ مرستیاله وایي د طالبانو او مخکینیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشرانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دي چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشرانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ادا شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوي. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزی. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگی جرم چی شی دی؟
بدل چاروان صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته، جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزی صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. جنگی جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع ځورونه، دې ته جنګي جنایت موږ ویلی شو. البته د دې ابعاد ډېر وسیع دي. ډله ییز وژنه ده، په طور د مثال همدغسې نور د شکنجې انواع دي، تجاوزونه دي. البته د دوی په حریم باندې جنسي تجاوز او برده نیول دی او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول دی، البته غیر انساني استفاده. نو دغه ته مونږ جنګي جنایت ویلی شو. او ضمناً په نړۍ کې دغه جنګي جنایات معمولا په جګړو کې رامنځته کیږي، هغه هیوادونو کې چې هلته ډېر د دوی حکومتونه پیاوړي نه وي. دغه جنګ سالاران یا جنګي ډلې دوی په خلکو باندې هغه چې څه خپله غواړي هغه کار پرې کوي. لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې، دغه مونږ ګورو په نویم کلونو کې او همدغسې په خپل افغانستان کې، مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، د هغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې، د طالبانو په لومړي ځل کې، بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، دا زمونږ نه هېرېږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې او نیشه و پیو کور نه وتلی و شپاړس تنه د هغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی. دغه ټول د دې مختلف انواع دي. په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو دغه جنګي جنایت، په افغانستان کې ګورو، او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسه استاد اتمر. ښاغلی شیرزی ته به ورشو. شیرزی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنګي جرمونه کړي دي؟
سلام سر سلامونه ونی کول تاسو ته اسما سر ته تاسو ته تخنیکی هم قرام ته لیدونکو ته اګنی وخت اوس نه اوس ډیر مخکې وخت راغلی و کله چې امریکایان دغه ډیر خم او کېږوته دغه جنګي جنایاتو محکمه چې هغه وخت مو ولیدله چې ګزارشونه یې جوړ شوه کمیسیون د حقوق بشر چې د سیما سمار پراست ګزارشونه یې جوړ کړه او بس خلکو یې هغه ګزارشونه سره دې مصروفه کړه ډېر ښه وخت هغه وخت و اوس خو د وخت یې نشته په دې چې افغانستان حکومت نه لري افغانستان کې حکومت نشته او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته اوس دی سل کال دېرش کال مخکې یا دېرش کال مخکې ډېر ښه وخت و
شرزی صاحب ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي هغوی واک په لاس کې درلود نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په همغه هیواد کې
ګوره واک هغوی ته چا وکړه همدغه امریکایان همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړې افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم وو هغه وخت زه په دې وایم چې وخت یو چې کم اصل یو قانون اساسي و یو انټرپل په افغانستان کې وو په دنیام کې وو افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده بین المللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده کېدای شي چې کولی شي چې هغه وخت د انټرپل نه یا بین المللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي او محکمه کې دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان وو اسپیشل فورس وو صفر یک او صفر دو قطعات وو ډېر اقلیت وو وخت وو هغه وخت دوی دلاسې واخلله همدغه جنګسالارانو سره همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړله همدوی نه بېرته ګټه واخلله همدوی نه مرستې ونیوله همدوی په قدرت ونیسه ورسوله ډېره پیسې دوی ته باندې ورکړله چې دوی لاس ډېرې پیسې ډېرې پیسې راشي او لوستې ورکړه همدغه جنګسالارانو ته چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړه او د دغه لغز د حقوق بشر او د دغه جنګسالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو دوی هغه وخت تابعه شو اوس خو افغانستان چا سره اړیکې نه لري بین المللي ټولنې وضعیت نه لري او اوس زه فکر کوم چې نوره مشکله ده.
بله ډېر زیاته مننه کورودان شرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی تاسو ته مرکلی وایم. د جنگ په باره کې یو مشهور خبره ده وای په جنگ کې حلوانه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتای کیږي له توپک نه کار اخیستل کیږي له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي بیا دې ته توجه ډېره نه کوي چې څوک وژني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا پنځو لسیزو کې جنگ کړی دی ټول جنگي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنگي مجرمان دي؟
بله صاحب سیدیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما ته راځي.
بله بله صاحب، ستاسو نوم می واخیست، مهرباني.
تشکر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده ښکاري ډېره پیچلې موضوع ده. چاته مجرم جنگی ویل د دې سره سره چې اصل پاکی ده لږ ذره ګران کار دی. د جرم د اثبات دپاره د یو مسالې د اثبات دپاره یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي مخکې د دې نه چې په حکم نهایی شي هغه ته د بېګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وای عدالت وروند دی، د عدالت سمبول همغه جګه انجلۍ سترګې پټې لاس کې ترازو معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې هرې خوا ته په دې پله کې مستندات واچي قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عامې غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي دا خپل یو سلسله پیچلي طرز العملونه لري. کله چې یو موضوع نړیواله محکمې ته راجی کیږي انټرنیشنل کریمینل کورټ یا یورپ د اروپا جنایي کورټ دی په خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجی شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی هغلته د عدلي او قضایي امکاناتو نه استفاده شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده مستنداتې څه شی دي که نه ده شوې کومې او دي، او له سره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدی شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپله اولینه جلسه کې د بررسی لاندې نیسي، حکم نه صادروي بلکې قرار قضایي صادروي چې هو تخلف شوی دی، دغه مستندات دي. دوم، په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم هغه چا متضرر شوی دی او شاکی دی عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه کړې ده، دومره مدت پې تیر شوی دی او د هغه په تیرېدو سره سره یا علاقمندي نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراات جزایی چې دی لري دغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بل دې چې دا مسأله تثبیت شوه چې هو جرم شوی دی، متخلف معلوم دی، په مطبوع هیواد کې د دې مسألې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیرېدو سره نه دي شوي، بل هغې سرنوال ته قرار صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق دپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي، بدون د ته د دې پروسیجرونه محکمې ته راول دا ساده سازي زمونږ خاص خواهش خودی، اما په عملي لحاظ باندې معین موانع لري. دومه خبر که می خبره اوږده نشي لطفا ما ودروئ، هغه دا ده زما آواز شته در سره؟
بله بله ستاسي آواز شته.
دومه خبره دا ده چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده، آیا مونږ ته پکار ده چې دې مسئلې ته مونږ اولویت ورکړو یا شته دي دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دې نه چې د مشروعیت د نظام د موجوده په مورد کې خبرې وکړي هغه خپل وظایف اجرا کوي؟ دا هغه خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال د هغې په وظایفو کې نه وي، هغه بیا جدا خبر ده. اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه، د افغانانو په حیث، آیا
بشری حقوقو د څار سازمان په دې اوس وخت کې ولې دا غوښتنه کړې ده؟ په دې خاطر دا غوښتنه کړې ده، آیا دغه شرایط چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او که نه دي؟
هغه شرایط که چیرته څوک وغواړي چې مساعد کی مساعد دي، که چیرته څوک ونه غواړي چې مساعد کی مساعد نه دي. دا مسله بل علاوه د دې نه چې مقدماتي پریبلنری آمادګي ته اړتیا شته ده، یو سلسله نور تخنیکي جوانبو او مقدماتو ته اړتیا شته چې په هغه باندې کار وشي. که چیرته دوی وغواړي چې دا مقدماتي شرایط برابر کړي، هو شرایط شته دي. او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي، تخلف محکمې ته وړاندې کیږي، دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونه کړي. متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په تیرو 500 کلو کې دومره بې عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي و عزت څوک یې پسې نه ګرځي. دا د عدل لحاظ ډېر سخت تاوان رسي عدالت ته او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات کیږي. اما لنډ ستاسو سوال جواب همدا دی چې که دوی وغواړي چې شرایط ایجاد کړي، او شرایط شته، او که ونه غواړي دا نشته. شکر.
بله ډیره زیاته مننه کوربدن. استاد اتمر، ستاسو نظر څه دی چې په دې اوس وخت کې که دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډیره وي، او که فکر کوئ چې ګټه نه لري، هغه شرایط هم نه دي مساعد، او که یو طرف محاکمه ته آزریده شي بل طرف نه آزری شي.
خو دا مشکلات لري ځکه لکه چې سيدي صاحب توضیح ورک دلته باید مدعی هم موجود وي چې څوک دغه دعوا په دغه کسانو باندې من حیث د جنګي جناتو کوي هغه باید شواهد ولري.
لیکن اتبر صاحب دلته یوه مسله دا ده چې د جنګي جنایت په افغانستان کې له یو شخص و دو شخص سره نه دی شوی. مثلا د خلق له دورې کې شروع کو لسګونه زره کسه اعدام شو لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور پر د دنیا کې نشته. را وروسته هم شاید ډیر داسې خلک وي چې وژل شوي دي او هغوی دومره بېوسه او غریب خلک دي چې یا ممکن هېڅ خپلوان یې نه وي پاته او که پاته وي هغوی دغسې لویو مراجعو ته تللی او عریضه نه شي کولی.
بالکل همدا خبره د ځان تاسو سره موافق یم لیکن اوس خبره دا ده چې خپله په افغانستان کې اوسنی حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی. زه خو فکر نه کوم اول خو د دوی محاکم او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي، په دې کې ډېر اعتراضونه دي. دغه کوم کسان ته چې دوی اجازه ورکوي چې
اتبر صاحب فکر نه کوي چې کله موږ د جنګي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوو دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی، نه د افغانستان محکمې چې نور دنیاوال پرې باور نه لري، شاید په داخل کې هم مشروعیت دا سوال سره مخامخ
په دې صورت کې نو نړیوال محکمې ته هغومره قوت په کار دی چې دی دغه توانایي ولري چې دغه کسان محکمې ته راکش کړي. اوس خو تاسې ګورئ موږ دغسې کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایمو باندې تورن دي، دوی باندې پیسې انعامونه لګول شوي دي، لیکن دغه قوت نشته. نه ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکش کړي. نو د فعلاً دپاره زه داسې فکر نه کوم که په اوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنی دغه قوت او توانمندي ولري، ځکه کله چې د کرزي صاحب حکومت و په هغه وخت کې ستاسو به په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تک او دا یې کرزي صاحب ته وړاندې کړ، لیکن کرزي صاحب په هغه وخت کې دا ونه منه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ. دا په دې معنا و چې البته د کرزي صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و، لیکن امکان لري دا همیشه دپاره یو مصلحت پاتې نه شي. نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت ترسره شوي دي هغه کسان ټولو محکمې ته کش کړل شو او هلته جرمونه او جزاګانې په دوی باندې وخوند او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي، لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي، که نړیوال محکمه وغواړي، دا کسان محکمې ته راکش کولی شي، ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې فلمونه، عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې حاجت د نور ثبوت نشته.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ کوربدن. شیرزای صاحب په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزي په وخت کې دا معلومه وه چې یو شمېر خلکو جنایتونه کړي دي، لیکن خوله یې پی پټه کړه ځکه چې مصلحت یې نه ګاڼه. اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي هغوی به طبعا چې نه حاضرېږي چې محکمې ته لاړ شي، لیکن د بشري حقونو د څار سازمان د ځینو کسانو نومونه اخیستي دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې هم ګرځي، په امریکا کې هم ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوي دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې حداقل اوس محاکمه کېدی شي هغه محاکمه شي؟
بدبختانه افغانستان سره افغانستان کې تاریخ تکراری لکه چې اتما صاحب وایي د کرمي صاحب په وخت هماغه سې یو مسلحت یې وکړله. هغه مسلحت په دې و چې استخباراتونه غوښتل د دوی په مرسته هغه خپل اهداف ته او برنامې سرته ورسوي. هماغه مسلحت چې وایي چې تاریخ تکراریږي اوس هم ده. اوس چې طالبان راغلی ده کسان چې انتحاري ډلې درلودله فدایان یې درلودله هره ورځ په افغانستان کې انتحاری کوله په ټوله دنیا کې دي عملیاتونه کوله و کافی شواهد هم شته. هغوی چې ارام ګرځي او هغه انعامونه چې و هغه انعامونه هم په نظر نه نیسي. هغوی هم ورته ویل شوي دي ارام په هر ځای کې سفر هم کېږي او تعلیمونه هم هغوی باندې لري کېږي. نو دا معلومیږي چې هماغه مسله بیا تکرارېږي.
شاید هم مناسبه ده چې هغه کسان چې محاکمه کېدی شي هغه خو حداقل محاکمه شي. آیا دا به له عدالت سره کومک وکړي که نه؟
عدالت هغه وخت مینېږي چې ټولو سره یو شان ته عمل شي. کوم کسان چې په شل کالو د استخباراتو لاسنیسي وو اوس هم د استخباراتو لاسنیسي ده. دا کار نه کوي. دا ما اوله کې وویل چې دنیا موږ سره صادق نه شته او دغه ګزارشونه چې د مرشال لخوا او دغه سازمانونو لخوا انتشار کېږي دا بس یو فریب ده یو چل ده. که نه نو هر د دوی په اروپا کې ګرځي بل چا بله ورځ چا ما ته وایي چې په جرمني کې یو ډېر خطرناک کس لومې وخت سره دلته لومې وخت لم وایي چې په جرمني کې ګرځېدله په جرمنی کې ګرځي په امریکا کې ګرځي په لندن کې شته په امارات په دوبۍ کې شته په هر ځای کې ګرځي. دوی کولی شي هغوی ونی چې خو دوی صادق نه شته او دغه ګزارشونه نه صحیح بس خلکو مصرفوي په دې چې هغوی بیا دغه جنګ سهار هم ځان ته ساتلی ده چې بېرته دوی نه ګټه واخلي او دغه کار ممکن نه ده چې دوی په صداقت افغانستان سره وکړي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی سعیدی صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو موافق یاست چې هغه کسان چې محاکمه کېدی شي هغه د حداقل محاکمه شي؟ کېدی شي دا نورو ته یو پیغام وي، یعنی هغه کسان چې نن نه شي محاکمه کېدی سبا به شرایط ورته مساعد شي هغه به سبا محاکمه شي، او که داسې ووایي چې دا کسان نه شي محاکمه کېدی نو بنان دا نور دې هم محاکمه نه شي، دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دایر شي، محکمه دایر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمې نه د چا په دار زړول نه دي. هدف د محاکمې نه څلور هدف دي. یو د هدف تربیتی اخلاقی اخوا اخستل او د عدالت قائمول دي. دا ضرور نه ده چې محکمه دې وتوانېږي چې هغه سړی د لاس نه راوخلي محکمې ته دي. د هغه دپاره پولیس ویجرونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي غیابي محکمه څنګه دایرېږي او د هغه هدف څه دی. دا یوه ای وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجعو د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي متخلفین دي په اصطلاح هم په تخلف دي محاکمه شي که د ډیموکراتیک که د بل تخلف شوی دی. هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي هغه توانایی نه لري او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین دپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو پنځوسو کالو کې شوی دی او هغه به جنایي بشري ضد جرم دی هغه دې پیګرد شي. د دې لپاره پیسې پکار دي، د دې لپاره امکانات پکار دي، د دې لپاره مسله سازی پکار دي. دا په جمهوریت او په طالبانو په دیموکراتیک باندې خلاصه کول، دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه لپاره وخت د حل لاره شته ده چې مسلکي افراد او اشخاصو ته ورکړل شي. د عدالت تامین ضرور دی، د تربیت دپاره، د عدالت دپاره، د نورو جرمونو د مخنیوي دپاره، اما دا چې په کوم میکانیزم وشي هماغسې چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، سلام احترام دواړو مېلمنو ته وړاندې کومه، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو دپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته؟ آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړه کړې ده، دا تناو که دا نړیوال شریکان درلود؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ور نه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو دپاره دلته او هلته په خپله خوله فیصله لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته اصل تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي، د تمامو حالاتو دپاره د حل لارې شته دي. شکر.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، نظر لري، کولی شئ همدا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور به شو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. ډیره مننه کور ودان راډیو واورې، بیا پوښتنه وکړئ، بیا له موږ سره تماس ونیسئ. ور به شو بل اوریدونکي ته، ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو؟ مهرباني کوئ صاحب، تاسې له سټوډیو سره وصل یاست، لکه چې خبرې مو ونه کړې. خیر، ولله تاسې به هم تیر شو که بل اوریدونکی نه، بل اوریدونکی نشته، ور به شو بیرته میلمنو ته. اتمر صاحب، شاید ډیر لپاره دا پوښتنه مې چې د نورو لپاره، د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې د جنګي مجرمانو لپاره عدالت دایر کی، هغوی د محاکمه شي. مخکې اشاره وشوه چې دا ډیر اسانه کار نه دی، ډیرې منډې غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقمند باید واوسي چې په افغانستان کې چې چا جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تر یوه حده پورې دوی هم پکې شریکی شي، هغوی دې داسې یوه محاکمه دایره کړي تر څو چې پخپله افغانانو نه یې غوښتي، افغانانو پخپله ږغ نه یې اوچت کړی، او نړیوالو محکمو لکه د هیګ ته مراجعه نه یې کړې وي. څومره دا کار ممکن دی؟
سروان صاحب، ښه خبره خو دا وه چې باید د عدالت انتقالي خپل افغانانو کلي کړی وای. ضرورت دې ته نه و چې د جنګي جرایمو محکمه، نړیواله محکمه په هغه باندې فیصلې کړي وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که موږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن، اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، د هغه نه مخکې دغه مسایل وي. مثلا موږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې، مخصوصا د نادر خان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، اول سر کې ډیر داسې افغانانو چې اعدام شول. او
یعنی اعدامونه اصلا د دې وروستو سره د مقایسې وړ نه دي. یو خو هغه د زمانې هغه په نظر کې نیسئ، شاید په کې هیګم نه و، دا اوسنی کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقونو کوم قوانین دي، دا هیڅ شی هم نه ول. تاسې باید راوروسته خبرې هم څه وکړو.
یقینا سمه ده، ستاسو سره موافق یم. د هغه نه که وروسته راوګورو، مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم دغه کار شوی، یعنی په هغه وخت کې هم دغه جنګي جرایم هم د خپله شورویانو د خوانه، هم خپله د افغانانو د خوانه ترسره شوي دي. حتی بلکې دا ده چې تاسو ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي، او د هماغه وخت کسان دی مثلا دی پلچرخی پر زندان که مسئول کسو آقا مثلا پاقبان دی فیصله شوی او پر زندان که دیم ده هستی نور کمانگه حکوم بیا دی داخلی جنگونو بومده که دنن اپا افغانستان که مثلا ده دلی جهادی دلی چوی دوی یا بل سره پا جگره که دیر افغانان واجل ده هستی که منگه دلیز واجن آخت ویلو شده جنگی جنات ده لیکن اگه ما مغسی پاد شده اگه نروس تا بیاشل کلان جمهوریت که دا کارت سر شده لیکن اوز چیزو فکر کم اوز هم ده هست یو تقریبا نیست یو شکل روان ده یعنی دینم منگه سرگی باید پتی نکوچی اوز هم ده خبرشته دی لیکن دا چه آیا نریوال ده پول در سلویخ کلان تاریخ دوی گوری متعلقی او پدی برخی که دوی اقدام کهی کنه کهی دا میلا مسئله ده لیکن که منگا مشخص دیو دوری دی پارا اقدام که دا هم بیادی را دلانه نده زکر چه اگه کسان چی پا در دوره که در عمل تلاس پوری کری اگوی دی مافی او دیو بل دوری منگا رو دی آغا تا مجازات ورک
تاسی دیو کس یادوان وکره چه پا پلچرخی که مسئول و دیر کلون و بانجانی زورولی ول آغا محاکمه شو نو فکر کوی چه آغم باید نوی محاکمه شوی کدسی وی باید آغم نوی محاکمه شوی
نه زدسی نه خوش چه محاکمه شو کاش که داغ قوات نورم داده حاک محکمه سر پیداشی نریوال سر پیداشی چه دوی در جنگی مجرمین مشخص که و کشی که یکا چه مخ که سیدی سویلی در کسان طول یا قوت پوری تاریلی یعنی در دشت لیلی تصمیم یا واسط جنرال دوستم نو او هم در اصلی کلچ دیزب دموکراتیک بوقت که در پلچرخی که افغانان واجد که دل دلائیز توگه دا هم در خبال ایز به دموکراتیک قوت نم دا با البته در شورویان در خانه دویت باشیم چرا غورت دولتیده در اقوی پر دستور دا کار کهده او هم در قصد ناتو و در امریکان وقتیم دا کار شوی نو دیده تصفیه کول دست زمان پر نظر چه حسان کار بوده او دیده دی پاره یو نیت یو تصمیم ضروری ده یو خو خبال افغانان بیچاره دیم تلویخ کلون که دوم را وارا و بیچاره دی چه دقیق نیشه بوده که ولی دوی دیر آسیب پذیره دی دی دوی نه چو کمایت هم نکی کن ریوال پا دقیق برخه که اقدامونی که او اقدام هم پا قوت سر اقدامونی که دا زفکر کام دوم را آسان کار نده زکر دی دقیق جنگ سالاران و دی دقیق کسان چو دوی در جناتو باند تورندی دیدی نیونه و محکمه ترا تشکودنه آسان کار نده حتی طالبانو بدقه دوتری کاله که اگه کسانو تا معافیت برکنه کمچه بدقه دلک شامل دی کمچه پلوی لوی جرمونی که شامل دی لیکن دوی اگوی تا معافیت برکنه
علی دیره منن سلامتو سه شیرزای سب که جنگی مجرمان وس با حاکمم شی نو گت بیچی زکه چه وس اتسی شویدی شویدی نو
سبا سمنا دستی نده چه بیگتی وی دستی وی شو هرسی شویده شویده دا غلط خبره دا هیلکم مهم داده چه عدالت پا سی شکل پا افغانستان که تدلیق شی او نرایوال طولنی هم افغانستان سر صادق وی مت که در زندان پلچرخی در قماندان نون واسد و کلمت که عبدالرزاق حریف خانو یو چه محکمه شو اگر اتهامونه چه عبدالرزاق حریف بانده و چیزه که معلومات لرم عبدالرزاق حریف نمست که بلکسو عبدالاگل نمیده اگر اتهامونه اگر کارونه عبدالاگلی که کلی و اگر این روز تبی عبدالرزاق حریف قماندان شو در چه حالان کلار یو چه پیدا سی یا محکمه زن لپار یو برنامه و ساگوری ولی دغه محکمه که او افغانستان که کم شاهدان و کم کسان و چه پویدل چه نه دا عبدالرزاق حریف نده که دا عبدالاگل کلیده دا پالان کلی و او چه در لسرسیم نو چه عبدالله شوی شایدی ورکی گوره عدالت تامین نشو او عبدالاگل هم چه کار کلی و یا عبدالموگ واقعی چه عبدالرزاق حریف کلی و عبدالرزاق حریف زبان دی بلتس و رئیس و وزیر و مقامات دوی ته وظیفه ورکړې وه نو بیا هم عدالت تعمیل نه شو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده یو بحران ده دغسې خبرې ناممکنه ده مخکې هم ویلی چې دنیا موږ سره صادق نه ده او دغه امکانات هم شته ګورې که اوس موږ ونیسو چې سرزین اقالي چې دې دغه انتحاري ډلې درلوده څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان جلیل نه عدالت افغانستان کے تعمیر سی سوچے یو افغانستان افغانستان دغه زمينه برابر نه کی افغانستان دل نه دغه زمينه برابر نشي د افغانستان زبان له دا پدغه وسنای شرایط کې ډیره مشکل ده که دي صادق ده
په خونی یوګوسلاویا کې دا کار وشو د پنور زاینو کې شوی دی دا کار
یوګوسلاویا او افغانستان ډیره فرق دی ډیره کدي نړیوال تورنه مو سره ډیره صادق ده دغه سازین افغانی او د طالبانو دلې چې وو سم ګرځي دي بهر تزي سفرونه کوي دوی په وړاندې خو ډېره ښه شواهد شته ټول دنیا سره شواهد شته دوی ولې نهسي متمنه کوي نو معلومه ده چې دوی خپل ګټو دپاره دوی نه استفاده کوي او هغه تعلیمونه چې هغه تعلیمونه هم لرې کړل هغه جایزې چې ټاکلې وه هغه جایزې هم ورنه شوې ده اوس هم تعامل هم کوي ولې چې دوی نه ګټه واخلي خو شل کاله مخکې هم همداسې وو یوازې د افغانستان ډیموکراتیک ګول په دغه جنگی جنایت محکوم نه ده کوم جنگی جنایت چې نور ډلې کړې ده د افغانستان ډیموکراتیک ګول دومره جنایت جنگی نه ده کړې ده چې یو کس راشي دغه بس یو قمندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي یا ټول قصور واچوي خلکو یا نړیوال ټولنه واچوي د افغانستان ډیموکراتیک ګول باندې دا بې انصافي ده د کلي عدالت
بله ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان ډاکټر صاحب سعیدی مخکې یادونه وشوه چې د جمهوری حکومت په وخت شم مناسب شرایط ول چې جنگی جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوی وای انتقالی عدالت عملی شوی وای ستاسو په نظر ولې په هغه وخت کې دا کار ونه شو
خدمت از وکم چې عدالت نسبی ده مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې زمونږ په خبر کمنګ تمام شیان سره ګډ وکړو عزت نصیبو بعد په تدریج یو سلسله اصول ومنو آیا عدالت ضرور دے کنه دے جواب هاو ضرور دے آیا دا منګه محکمې ته کشولای شو نه بازی نشو کشولای بازی کشولای شو ته منګه اولویت بل دے نسبت د عدالت ته اما کچیر ته څوګي پنړیواله کچه باندې د دې لپاره زمينه سازي کوي ودی کی بسم الله څه مشکل دے اما خبره داسې ده آیا دا چې خودی او لازم منابی ملی یو حرکت یا یو سخت غیر حزبی دے حقید عدالت انتقالی باندې باورمندی د تمام ناخوالو سره دے باندې باورمند سوچے کچیرتا نړیوال ټولنه وغواړي د تمامو د دې اړوکو او امکاناتو نه خبري څوک په کوم ځای کې څومره نړیوال او سره شریکه ده څه ورته دا شریکه ده اما خبره په دې نه ده چې په کابل کې د عدالت تامین شي دا په نړیواله کچه هماغه څه چې تاسو یادوري وکړه د نړیوال محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې هو عدالت ممکن دی نسبي عدالت ممکن دی دا عدالت تامینول د تربیه د پاره د وقایه د پاره د حق اخستلو د پاره ضرور دی دا چې ټول ونشي لګي هم وشي کړي اما زه د افغان په توګه وایم چې زما اوسنی مشکل د حاکمیت د مشروعیت خبره ده د دې لپاره چې نړیواله ټولنه افغانانو ته زمينه سازي کوي چې افغانان په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي، دا ماته ولګت لري. اما که چېرته دوی دا عدالت هم تامینوي خو تامین دي کې ولې نه، څه مشکل دی؟ زه پکې مشکل نه وینم. تشکر.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیا ورشو اوریدونکو ته، تمه ده چې دا ځل به له موږ سره خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ ځان راوپیژنه، یو پوښتنه مو وکړئ.
محمود ثانیم له غزنی
څخه. ښه صاحب، مهرباني.
زما نظر دا ده چې دا څومره دي، دا د دښمن تبلیغات موږ مخکې په دې باندې خبر شو، د استخباراتو اعلامیه خپره کړې وه، دا تبلیغ دی چې کسم نشته.
تاسو د څه شي په باره کې خبرې کوئ؟ خیر، مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو خیم شته، تاسو هم ځان راوپیژنئ. یا ازادي راډیو،
السلام علیکم. سروان صاحب محترم، تاسو سلامونه وایستو مېرمنو ته. سلامونه من،
سلامت اوسئ، مهرباني.
زبا سروان صاحب محترم، دغه جنگي جرمونه خو بيخي بي اندازې ډېر په افغانستان کې سوي دي، چې هغه خلک معلوم دي چې بيخي بي حد ډېر جرمونه کړی دي، چې ادي اوس ناسي یا په ترکیه کې ناسي یا په نور مملکو کې ناسي. زه وایم اوس کې د دې په څیر سمو شته، د جنگي جرمو زمینان نه مسایدی چې هغه دی اوس دا غونډې ورته نیسي، د دې پیسه نه را غونډې یې دلته په شاوټه کوالته پر شاوټه کوه. ځان وس افغانستان کې ښه راغلی دی، یو شو حکومت راغلی دی، د افغانستان د اته نیو پیسه د خوش وړ حکومت د ټول خلکو د شیرزي صاحب خبرې خو زه
هم نه دا چې دا معلومه شوې ده چې دی او نو فیس او یا فیسره دی یا ونی وی فیسره د خوش حکومت دی.
اوره،
بله بله، مهرباني.
د دې ثبوت د دې ګوره، د دې ثبوت چې د دې چې د دنیا ستر طاقتونه غټه طاقتونه چلېس ملک د دې حامیان د ټول او سره ولاړ د څو کسانو چې دا غدر
شي سې په جنگ کې تاسو سره جنگ ورته به بل موضوع ده. ډېر مننه، کور ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته به ورشو، فکر کوم چې دا موضوع یو څه زموږ دی اوریدونکو له هغه سره برابر نه ده، له ذوق سره یا نه پېژمل ډېرې درکولی نه شي فکر کوم. مهرباني کوي، البته هغه اوریدونکي منظور دي چې تر اوسه تماس نیولی دی، مهرباني کوي تاسو. مهرباني، مهرباني کوي صاحب، ستاسو غږ ډېر ټیټ دی. خیر، له دوی نه به هم تیر شو، کور ودان، بیرته به ورشو درنو میلمنو ته. اتمر صاحب، ستاسو نوبت دی. د عدالت په اړه موږ کله کله اوریدلی دي، د محاکمو په اړه مو اوریدلی دي چې یو څوک اعدام شوی وي، یو څوک وشل شوی وي، بیا هم ورځي محاکمه کوي، یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي، یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي. نو خو په یو اعدام باندې یو سړی مري، نو دو مدریم ته څه دی؟ دا خبرې یو څه سمبولیک هم دي. دا که د تیر حکومت کې، د جمهوري دورې کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیونو ډېر مصرف هم په دې کمیسیون کېدو، د څومره چې مې اوریدلي ډېر لوی تشکیلات یې هم درلودل. دوی ولې اتیا خل دا مجرمان افشا نه کړل خلکو ته، کې افشا وایي یعنی ضرور نه وسی محاکمه ته را کاشلی وای، ضرور نه وسی بندي خانه ته بولی وای، اتیا خل دا نمونه کې افشا کړی وای، فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی وو، لدی سره به کومک کړی چې په آینده کې څوک جرم ونه کی.
ګوري، اصلا اول خو موږ د محاکمه ته یو لن نظر واچو. اکثر داسې شوی چې یو محکمې کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام ته ورته مثال، بلې محکمې هغه ته برات ورکړی. اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري، یا به اوله محکمه غلطي کړې یا به دویمه محکمه غلطي کړې. په دغه دواړو کې خو یو غلط دی، ځکه یو اعدام بل برات ورکړی. دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق تر سره کی. زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې مخصوصا په افغانستان کې ډېر داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بې ګناه او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکول شوی چې هغه مرتکب د هغه جرم. نو دغه دوه حالته هم یو مشکل دی چې که موږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې یعنې یو ستونزه موجود دی.
دا کده چې وینو اتمر صاحب باید نو موږ اصلا په دې خبرې ونه کړو چې په افغانستان کې جنګي جرم شوی دی، ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه ده کړې. خبره دغلته ده چې جرمونه شوي دي او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا یې وظیفه وه چې باید کار وکړي، هغوی باید اعلان کړی وای.
زما هدف دا ده چې زه وایم چې محکمې کې دوی صحیح فیصلې نه کوي، نه. زما هدف دا و چې زموږ په قوانینو کې همدغسې مشکلات موجود دي. یو محکمه یو سړي ته برات ورکوي، بل محکمه هغه په اعدام محکوموي. یعنی دا هم یو برخه د کار دی.
یعنی دا کار په نورو هیوادو کې هم تقریبا همداسې ده، یوه محکمه برات ورکوي بل سزا ورکوي.
بله، دا یعنی یو عام خبره ده. بل خبره دا ده چې دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود و که نه؟ تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلي دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کړ. لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کړ، بل دا چې تر اخره پورې موږ همداسې پټ پاتې شو. د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو افشا نه شو. او همدغسې په هغه وخت یو مصلحت روان و، مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نومونه وزیرانو به ویلي چې دغه لستونه موږ سره شته، لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو. لوی لوی لیستونه ویلي چې موږ جاسوسان لرو د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي، لیکن هغه لیستونه افشا نه شو. نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي. یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي د یو ځای نه باید دغه شروع سي. که موږ د هغه وخت نه شروع کړی وای اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو. یعنی موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به دغه نورو کسانو دغه جنایت ته لاس نه پورې کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې شیرزای صاحب تاسو ته درشمه، ښاغلی سعیدي غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي. مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدي.
تشکر. د څوارلس کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي، یو دوه کاله یو څه کم دوه کاله هلته هم قاضي وم. یو حکم د ابتدایي دی په دې باقی دنیا کې، بیا حکم د مرافع دی. په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي، د ابتدایي حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافعت د ساتیر ورکوي چې ابتدایي محکمه د پدغه 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 مواردو کې له سره غور وکړي. دا چې عدالت څنګه تامینیږي که نه تامینیږي دا جدا بحث دی. د دې دپاره د حل لارې شته. که تکرار نه کوم، په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکړي او اجازه ورنه کړي، هغه په عدالت باندې ملنډې وهل دي. همغسې چې په دیموکراسۍ او جمهوریت او قانونیت باندې په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملنډې وهل شوې، په دا برخه کې هم له سره تخلفات شوي دي. او اوس چې موږ چا ته د ډیموکراسۍ او د عدالت او د قانوني خبرې کوو، نو بیا راته وایي هغه مو چې په شل کالو کې لیدلي دي هغه بحث به پرېږدو، د هغه دپاره حل شته دی. اما بیا هم تکرارول غواړم، د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکي شته دي چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبي عدالت د تامین دپاره امکانات برابر دي، په شمول د دې چې څوک حاضرولی شي او څوک نشي حاضرولی. هیڅ حاضر نشي دی دی غیابی حکم صادر کی دنیا بپوشی افغانان بپوشی چو خلقو چی نفر مووش تمام جون بد تاخیب لاندی است. سوال داست دی چه عدالت پا یو دول باندی تامین شی چه دا آغا پا نتیجه که تربیتی برخا عدالتی برخا او یادانو دا چه پا افغانستان که اوس محاکم نشتا لسرا نشتا قانون نشتا پا دی چه مدون او مشروع قانون نشتا. ما یو سارنوال تا دو وسنی نظام ویلی چه تاس پا وطن که قانون نشتا اغلا تا دی پرمانون راول مال دا دی چا دی دا سری پا کم مشروعیت باندی دا مسائل امزاکری ونا پا دی موضوع کشتا. ما ولی دی یو سوال جواب را که قانون اجراعات جزائی لری که نلری که لری ما تراو دیگا روز پوری پیندل اصلا دی تیر شو چای جواب ندارا کری پا دی خاطر باندی دا با پریدو. اما پنری والا کچا پا عدالت که یو سلسل قواعد او قوان به اصطلاح طرز العملی نشتا چه د نسبی عدالت مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې د نسبی عدالت د تامین لپاره امکانات شته. دا زمونږ د نن اولویت دی کنه دی نه نه دی مونږ اولویت مشروع حاکمیت په دې خاطر باندې دا شیانو ته مونږ په ترتیب باندې وړاندې نکو مونږ به کوم لازم او درست نتایج ته ورسیږو. تشکر وبخښئ
نه نه اله سلامت اوسئ. شیرزه صاحب مخکې تاسو ویل چې باید که محاکمه کیږم ټول محاکمه شي یوازې د خلق د دورې کسان باید محاکمه نشي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه؟
دغه وخت غوښتنه وو. ما وایي چې دغه زیان به موږ سره موافق نه صادق نشته په صداقت دغه کارونه سرته نه رسي او دوی غواړي چې خلک همداسې په دغه خبرو فریب ورکړي او مصروف وساتي. صداقت په دغه کارونه نشته. ګورئ دوی یو 15 میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل اقصایې وکړلې چې یو د استرالي نظامیان په افغانستان کې چې حضور درلو یو جزای کې یو ګزارش نرسه کړه چې 11 کسانې دي وژلې ده او جنګي جنایت شوی ده. هغه وکیل ته نږدې 1 کاله سزا ورکړل شو چې د نظامي اسرار ته افشا کړې ده. افغانستان خبر نظامیان وکیل وکیل سازمان قضیہ کے مداخلہ ہوتی یواز عدالت یواز دانه ده چه افغانان جنایت کلی ده. جنایت امریکایان هم کلی ده، تول ناتو هم کلی ده، هر سوک چه پا افغانستان که مداخله کلی ده، پاکستانیان هم کلی ده، ایرانیان هم کلی ده، ده هر زمین چه مو بری افغانان و بانده جنایی جنگی جنایت چه ده او پس صداقت دوی و سری او ده. اگه وقت امکان لده چه افغانستان که یو مقتدر حکومت وی چه افغانستان حکومت یا افغانستان خلق دم پیش کی او صداقت
دلیل چه امدقه سیا حکومت نرازی خو امداده چه جنایتکاران معاف شوی دی او دغه سی او ایدیال حالت چه تاسی قشتون که است شاید ایس وقتم پا افغانستان کرانه شیم.
خو امدقه لورم جنگی جنایت لورم زیادی کم وقت شن کالامت که چه موقعی و چه مسئلیاتی وشو افغانستان دغه مسئلیتون خراب کرد. اگر وقت چه جنگی جنایت محکوم نشود دیتا سزا ورنکن و سم دقا نور خلی کن وای چه مون که جنایت که وارسه که سوک نسته مون نپختنه مون که نور دقا نورم در شر کارون مخت او زیاد چه ده او اتنا که دهشی لست کلو رخت نورم زیاد چه پده چه نه افغانستان که دستی او امکانات شده و نه نرایوال ده طولانی مون سر صادقه ده نو بدبختی چهار تا پغالی پاتی یا مبدقه افغانا اب جگہ وہ سکم خبر ہے افغانستان کا قانون ہے اس قانون نے ہر سوکھ ہر سے قانون جزا نشتا قانون اساسی نشتا قانون قانون پڑھوں سے نشتا اگر مسیاتوں نے پیسہ ہر سے ہماری تجویز کہیں او افغانان خلق افغانان هیڅ څوک ضرورت هم نشي د دې په مقابله کې
کوي. ډیره مننه سلامت اوسه شاغله نثار احمد شیرزاید سیاسي چارو شنونکي په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د اوسنی رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدئ شئ.